به واقعی. د نړۍ او افغانستان خبرونه د برمتشوی ایتالیایی میرمنې په اړه د جاوید لودین څرګندونې د کورنیو چارو د وزارت له ویندوی ښاغلي مشال سره مرکه د قرآن کریم د درناوي په هکله د امریکا د دفاع وزارت تللاره په اروزګان کې پوځي عملیات او ځینې نور مطالب خو په سر کې د نړۍ د دې ساعت خبرونه د نړۍ د دې ساعت خبرونه جناق علي کوزي چمتو کړي.
افغانی چارواکی وای په کابل کې د یوې مرستندوی مؤسسې ایټالوی کارکوونکي د یوې جنایتکارې ډلې لخوا تښتول شوي. د نړیوال عمومي وخلي سازمان وای د ازبکستان د اندیجان د شخړو په هکله حقایق یوازې د خپلواکه څېړنو له لارې ترلاسه کیدای شي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر بغداد ته تللی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي په کابل کې د یوې ایټالوی کارکوونکي د تښتونې له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د کرزي ویاند جاوید لودی هم په ټینګار سره وویل چې د کورنیو چارو وزارت بهرنیانو ته خبرداری ورکړی چې له پوره احتیاط او څارنه د کار واخلي. کلمنتیا کانتونی د پاملرنې مؤسسې ته کار کاوه چې د دوشنبې په ماښام د څلورو وسلوالو لخوا په کابل کې وتښتول شوه. پولیسو ویلي تښتونکي د یوې جنایتکارې ډلې غړي دي. د نړیوال عمومي بخښنې سازمان یا امنسټي انټرنیشنل ویل یوازې خپلواکه څېړنې به د ازبکستان د وروستیو شخړو حقایق په ډاګه کړي. د عمومي بخښنې سازمان وایي د هغو رپورټونو په هکله چې وایي د ثور په درویشتمه نیټه د اندیجان ښار کې په مظاهره کوونکو باندې د حکومتي عسکرو په ډزو کې د ښځو او ماشومانو په شمول زیات شمېر خلک وژل شوي ډېر خواشینی دي. د نړیوال عمومي بخښنې سازمان وایي دوی اندېښمن دي چې ازبک چارواکي به د دغې پېښې په پلمه په ازبکستان کې د مخالفینو او د بیان ازادۍ د ټکولو اعمال ترسره کړي. تر اوسه نه ده معلومه چې د اندیجان د جمعې د ورځې په شخړو کې څومره کسان وژل شوي. د ازبکستان د حکومت مخالفین وایي په دغو شخړو کې د 515 په شاوخوا کې خلک وژل شوي، خو د تاشکند چارواکي وایي د حکومتي امنیتي کسانو په شمول د مړو شمېر 10 تنه دی. د اندیجان شخړې هغه مهال پیل شوې چې له یوې اسلامي ډلې سره د تړاو په تور د 23 تنو سوداګرو محاکمه پیل شوه. د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر کمال خرازی نن د یو ورځني سفر لپاره بغداد ته ورسید. دا د صدام حسین د رژیم له ړنګېدو راهیسې عراق ته د ایران د جګپوړي چارواکي لومړنی سفر دی. خرازی به د عراق د لومړي وزیر ابراهیم الجعفري، جمهور رئیس جلال طالبانی او د بهرنیو چارو د وزیر هوشیار زباری په شمول له یو شمېر عراقي چارواکو سره د ځینو مسلو په هکله خبرې وکړي. زباری ویلي د نورو مسلو په لړ کې به د عراق په کورنیو چارو کې د لاس نه وهلو، همکاری، اقتصاد او د ایران عراق د 1970 لسیزې جګړې اړوند مسلو په هکله خبرې وشي. قرازی عراق ته په داسې حال کې سفر کوي چې دوه ورځې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر کندلیزا رایس هم دغه هیواد ته تللی وه. وسلوالو نن په بغداد کې د عراق د دفاع وزارت یو چارواکی وواژه. د پولیسو یو ویان وایي دغه چارواکی د بغداد د شیعه مسلمانانو په بېوزلې ګاونډ صدر کې وژل شوی. په دې هکله سمدستي نورې څرګندونې نه دي شوي. داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې اروپاکو په جنوبي ښارګوټي مصائب کې څلور عراقي سرتیري هم وژلي دي. د دوشنبې په ماښام د عراق لومړي وزیر ابراهیم الجعفري وپتله چې د هېواد د شخړو عاملینو ته به ماتې ورکوي. په روانې میاشت کې تر اوسه د بمي چاودنو او شخړو له امله له 300 څخه زیات عراقیان وژل شوي دي. د امریکا د پوځي پولیسو یوه ماموره د عراق د ابو غریب په زندان کې له بندیانو سره د ناوړه سلوک په جرم محکومه شوې ده. د پوز وویشت کلنه ماموره صبرینا هرمان د دوشنبې په ورځ د ټکزاس د فورد هوټ په یوه پوځي محکمه کې د جوري هیئت لخوا د بندیانو د ناوړه سلوک په شپږو دوسیو او له دندې نه د ناوړه ګټې اخیستنې په تورونو مجرمه وپېژندل شوه. هرمان چې د ابو غریب په زندان کې له بندیانو سره د ناوړه سلوک په ډېرو کرغړنو عکسونو کې راښکاره شوي او په یو عکس کې ښکاري چې بندیان سر په سر لوڅ اچولي، ممکن د 5.5 کاله بند په سزا محکومه شي. د محکمې وروستی حکم به نن اعلان شي. هرمان د ابو غریب په زندان کې له بندیانو سره د ناوړه سلوک په دوسیو کې راښکلی دوهمه پوځي ماموره ده چې محاکمه کیږي. شپږو نورو پوځیانو هم په جرمونو اعتراف کړی دی. د جنوبي او شمالي کوریا چارواکو نن د دوهمې ورځې خبرې پیل کړې او جنوبي کوریا هیله مند ده چې شمالي کوریا به د دغه هیواد د هستوي پروګرام د لرې کولو په سر د شپږو هیوادونو خبرو کې شامل کړي. د شمالي کوریا د کیسونګ په ښار کې ونډه په تیرو لسو میاشتو کې د دواړو کوریاو د جګپوړو چارواکو لومړنۍ مخ په مخ ونډه ده. د جنوبي کوریا چارواکو د دوشنبې په ورځ د یو نوي وړاندیز خبرې وکړې او ویل دوی به هغه وخت نوی وړاندیز په ډاګه کړي چې شمالي کوریا د روسیې، چین، امریکا او جاپان په ګډون د بند شوو خبرو میز ته کښېني. په دې اړه رسمي څرګندونې لیدل شوې. د روسیې امنیتي خدمتونو نن ویل د چچنستان د بلتون غوښتونکو یو مهم مشر آلاش داودوفی چې په 2002 کال کې د دوبروکا تیاتر د غمنلیونې په شمول د یو شمېر کیمیاوي حملو په اړه لټه کېدله وژله ده. په سیمه کې د تروریزم ضد عملیاتو مرکزونه وایي داودوف پخپله دوبروکا تیاتر ته ترهګر په موټر کې رسولی و چې هلته یې ننداره کوونکي او هنرمندان یرغمل کړي وو او وروسته د روسیې خاصو ځواکونو په تیاتر باندې له عملیاتو وروسته یرغمل خوشې کړل. مرکزونه دغه راز وایي داودوف د تیر سپتمبر په میاشت کې د بسلان په یو ښوونځي کې د څه د پاسه 0 تنو زده کوونکو د یرغمل کولو تر شا هم ولاړ و. تر اوسه نه ده معلومه چې داودوف څه وخت وژل شوی دی. داود د دې ساعت مهم خبرونه.
یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه چې علي محمودی تخنیکي چارې سنبالوي د افغانستان په خبرونو دوام ورکوو او بیا مو له دغو موضوعاتو خبرو. یوې دارماری ډلې په کابل کې د پاملرنې د مؤسسې د کارکوونکي د تښتولو مسؤلیت په غاړه واخیست. په دې هکله د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی د ویندوی څرګندونې هم در اورو. د کابل د امنیتي ستونزو په اړه د کورنیو چارو وزارت ویندوی وایي
د امنیتي ستونزو په اړه وستلو کې بهرني او دننني مداخلې شته.
د امریکا د دفاع وزارت کنلاره وایي په ګوانتنامو کې د دوی عسکر موظف دي چې د قران کریم شدید احترام وکړي. په کونړ کې د ژورنالیستانو لپاره د 19 کورس پای ته ورسید.
ما یې تجربه د ذکر ستروسه پوری بالکل لامل دي نه.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور د ریاست ځینې برخې بیا رغول کیږي او دغه راز د روغتیا 19 پروګرام. لومړی به کابل ته لاړ شو او له حمیدی عثمان څخه د افغانستان څو کورنۍ خبرونه واورو.
د دایکندي د استخباراتو رئیس وژل شو. نړیوالو سوله ساتو ځواکونو په کابل کې د یوې ایټالوي میرمن تښتونه غندلې ده او په اروزګان کې ولس کسه طالبان نیول شوي دي. پوره خبرونه واورئ. تیره شپه د دایکندي د ولایت د استخباراتو رئیس وژل شو. د دایکندي د استخباراتو رئیس سمنوال آصف نامعلومه کسانو د کار په دفتر کې وژلی دی. د دایکندي د امنیت د قوماندانۍ و چارواکي آزادۍ راډیو ته ویلي چې په خطر تیرن لاندې ده او تر دا مهاله یې په دې تور څوک نه دي نیولي، خو نوموړي په دې پیښه کې د جهادي تنظیمونو د وسلوالو کسانو لاس لرل نه دي رد کړي. د یو بل خبر له مخې بیا په دایکندي کې 350 کسان بې وسلې شوي دي. د جهادي تنظیمونو دغه شمېر وسلوال د DDR یا ملکي کولو د پروګرام له مخې بې وسلې شوي دي. په دایکندي کې د ملي دفاع وزارت د څلور دیرشمې پل فرقې استاذی ډګروال محمد اسماعیل زموږ خبریال ته ویلي چې د DDR پروګرام په نوموړي ولایت کې خپل وروستی پړاو ته رسیدلی او په راتلونکو ورځو کې به پای ته ورسیږي. په افغانستان کې نړیوالو سوله ساتو ځواکونو په کابل کې د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې د ایټالوي کارکوونکي تښتونه غندلې ده. د دوشنبې له شپې څخه راپدې خوا وروسته تر هغې چې نوموړې میرمن وتښتول شوه، نړیوالو سوله ساتو ځواکونو په کابل کې له افغان امنیتي سرتیرو سره په ګډه یو امنیتي کمربند جوړ کړی دی او د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو یا ایساف د فعالیتونو لمن له تېرې شپې راهیسې د کابل ښار شاوخوا لرې پرتو سیمو ته پراخه شوې ده. په افغانستان کې د پاملرنې د مؤسسې مشر پاول بارکر ویلي کلیمنتینا تیره شپه د کابل له قلعه فتح الله څخه د ملکي وسلوالو کسانو لخوا په سپین کورولا ډوله موټر کې تښتول شوې ده. لا تر اوسه د دغه تښتونې نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په اروزګان کې ولس کسه وسلوال طالبان نیول شوي دي. د ملي دفاع وزارت وایم جنرال عظیمي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه وسلوال طالبان تیره ورځ د اروزګان د ډیراود د ولسوالۍ د شاسپید په سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې نیول شوي دي. نوموړي وویل چې له دغه طالبانو څخه ډېره اندازه وسلې او مهمات هم لاسته راغلي، خو په دغه طالبانو کې د نوموړي تحریک کوم پخوانی چارواکی شامل نه دی. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ، یو یورو 35 افغانۍ او 15 پوله، یو سترلنګ پاوند 290 افغانۍ او 25 پوله، لس زره ایراني ریال 500 افغانۍ، زر پاکستانی کلدارې 122 افغانۍ او یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 22 پوله. دا د دې ساعت کورنۍ خبرونه.
اوس سالور بجیا ولاس دقیقې دي د افغانستان کورنی خبرونه مو د ازادي رادیو د کابل استودیو څخه واوریدل. بیا هم په کابل کې پاتې کیږو او د راپورونو لړۍ هم له هغه ځایه پیلو. د افغانستان د ولسمشر ویندوی جاوید لودین نن په کابل کې د ایټالوي میرمنې برمته کیدو ته په اشاره سره وویل چې دولت له مخکې څخه په کابل کې میشتو بهرنیانو ته خبرداری ورکړی و چې د شپې ناوخته ونه ګرځي. جاوید لودین همداراز ویل موږ ته خبر رارسېدلی و چې داسې پیښه کیږي. هغه په عین حال کې ټینګار وکړ چې امنیتي ځواکونه به د پاملرنې د موسسې د ایټالیي کارکوونکي وژغوري. د جاوید لودین د څرګندونو نور جزئیات ته فرشتې جلالزی په راپور کې واوري.
د ولسمشر حامد کرزی ویان جاوید لودین وای دولت وارده مخله هغو بهرنیانو ته چې په افغانستان کې کار کوي د ترهګرو بریدونو خبرداری ورکړی و. په تېره بیا هغو کسانو ته چې په نوي ښار کې استوګنه لري. خو سره له دې د افغانستان دولت امنیتي ادارې هڅه کوي چې د پاملرنې د نړیوالې خیریه موسسې د تښتول سوي کارکوونکي خوندي خلاصېدل یقیني سي.
خارجی غیر دولتی انجوگان د ملل متحد دفترونه او نور سفارتونه ټول زموږ د داخله وزارت لخوا دوی ته دا خبر ورکړ شوی و چې شاید په دې ورځو کې په داسې اقداماتو باندې لاس پورې شي. په دې سه په ځینو دلایلو سه هغه طبعا امنیتی مسائل دي او زیات نو په همدې اساس دې خلکو ته په کافي اندازه کار ورکړ شوی و او ویل شوي و چې دوی د ډېر احتیاط نه کار واخلي، خصوصا په ځینو مناطقو کې لکه دغه منطقه کې ناوخته دي نه ګرځي تر هغه وخته پورې. خب متاسفانه کاروز شوی اوس به نه وایو څه په دې کې ګناه د چا وه یا ملامتي د چا ده. اوس به زموږ ټولې هڅې دې ته متوجه وي چې څنګه وکولی شو میرمن کلتوني ازادي په مسونه توګه لاسته راوړو.
شاغل لودین وویل هیله من ده چې ایټالوي میرمن کلمنتونیا کلتوني به په خوندي توګه راخلاص سي او دولت به د دې لپاره د هیڅ ډول هڅې سپماونه کړي. د وویل د افغانستان دولت د دې دوه دیرش کلنې ایټالوي میرمنې په یرغمل کېدو چې له دوو کلونو زیات وخت په افغانستان کې په مرستندویو پروګرامونو کې کار کړی او د افغانستان خلکو ته یې خدمت کاوه خواشینی ده. میرمن کلمنتینا کنټونی د دوشنبه په ماښام کابو 8 بجې د کابل د څلورمې حوزې د نوي ښار لسیمې څخه وتښتول شوه. د متبرو نړیوالو خبري اژانسونو په نقل څلورو وسلوالو کسانو د میرمن کنټونی د سپرلي موټر درولې او د وسلې په زور یې هغه په خپل موټر کې کښېنستو ته اړیستېده. رویټر او اسوسییټډ پریس د افغان دولتي چارواکو په نقل لیکلي چې د تلاګي په نامه د وسیمه ایز غله وسلوالو کسانو د دې ایټالوي میرمنې د برمته کولو پلا اخیستېده. تلاګي څه موده د مخه د شکمارې په تور نیول شوی او د دولت د امنیتي ځواکونو په توقیف کې ده. یو شمېر راپورونه وایي د دوو وسلوالو ملګرو څه موده د مخه له د خپل مشر د خلاصون لپاره د داسې برمته نیونو ګواښونه کړي وو. که څه هم د افغانستان د دولت د ریاست ویان جاوید لودین دا ونه ویل چې د پیښې تر شا د کوم ځانګړي ګروپ یا کومې ترهګرې ډلې لاسته خو دا امکانات یې هم رد نه کړل چې په تښتونه کې دي. ښایي د هغې ډلې لاس وي چې تېر کال مونه یې د ملګرو ملتونو درې کارکوونکي یرغمل نیولي وو.
اقدامات سید موږ د حکومت لخوا او د امنیتي مقامات لخوا سوي په دې وروستیو کې او د غل عمل ځینې کسان مثلا نیول شوي دي په افغانستان کې. نو موږ داسې توقع کوله چې شاید د هغوی د بقایا لخوا د ځینو نورو داسې عناصر لخوا داسې ګواښونه شوي هم ول او شاید په داسې اقداماتو باندې د دوی لخوا لاس هم پورې شي. چې دا کسان ول چې څو وخته مخکې څو میاشتې مخکې اصلا تېر کال د ملګرو ملتونو د درې کسو په اختطاف کې دوی برخه درلوده، نو شاید دوی سره ارتباط ولري.
هغه راپورونه چې د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا خبر سوي شي چې په تېرو دوو کلونو کې په ټول هیواد کې د مرستندویو ټولنو او انجوګانو کابو یو څلوېښت کارکوونکي وژل سوي دي. تېر منی په کابل کې د ملګرو ملتونو د انتخاباتو د دفتر د دریو کارکوونکو له یرغمل کېدو وروسته د ایټالوي کلمنتینا کنټونی تښتونه په افغانستان کې د میشتو بهرنیانو د یرغمل کېدو دوهمه پیښه ده. له بلې خوا په ایټالیا کې د میرمن کنټونی کورنۍ یو بیان خپور کړی چې په ترڅ کې د هغې د ژر او خوندي خلاصون هیله کړې ده.
په کابل کې د پاملرنې د موسسې د ایټالیایي کارکوونکې میرمن کلمنتینا برمته کېدل او په دې هکله د جاوید لودین څرګندونه. هغه ویل چې دولت به د هغې د خوشي کولو لپاره له هیڅ حدسي لاس وانه اخلي. خو بل خوا افغان پولیسو نن وویل د غلو یوې ټپلې نن په پلازمینه کابل کې د دوشنبې په شپه د یوې ایټالیایي میرمنې د برمته کولو پر په غاړه اخیستې. دا ډله وایي چې د دوی مشر دې پریښودل شي. د دې ډلې مشر د غوی په اتمه نیټه د افغانستان پولیسو نیولی و. په کابل کې د پولیسو یو مقام عبدالجلیل وویل د دارمارو دا ډله د پاملرنې د مؤسسې د کارکونکي کلیمنټینا د خوشی کېدو په بدل کې د خپل مشر تلاګي د پریښودو غوښتون کړه. د پاملرنې د مؤسسې دا کارکونکي چې له کندو ښځو سره د مرستو د چارو مشر و د دوشنبې په شپه د کابل ښار قلعه فتولا ته څیرمه په قلعه موسی کې د څو تنو وسلوالو کسانو لخوا له خپل موټر څخه کوزه او نامعلوم لور ته وتښتول شوه. د هغې د موټر له چلوونکي څخه پولیس پوښتنې ګروېژنې کوي. پر طلا محمد چې په طلاګي مشهوره دی او د هغه پر ملګري عمرا خان شک دی چې تیر کال یې د ملګرو ملتو د انتخاباتو درې کارکوونکي هم تښتولي ول. د کورنیو چارو د وزارت ویندوی لطفالله مشال هم دې موضوع ته په اشارې سره ازادي راډیو ته ویلي وو
مختلفې امنیتي ادارې یو بل سره اطلاعاتي استخباراتي او کشتي معلومات مشترکوي او په ګډه هم د قاچاقبرانو او هم د سولې او ثبات د دښمنانو چې اکثره ترورستان او افراطي ډلې دي د هغو په ضد مبارزه کې کامیابي لاسته راغلی او همدارنګه د کابل په ښار کې تقریبا په دا تېرو درې هفتو کې تر اتیاو زیات مشهور مسله غلې نیول شوي دي چې بعضې غلې ډېر مهم غلو او د ملګرو ملتونو د کارکوونکو په اختطاف کې دوی لاس لرلو او اتهام وو او اوس اعتراف هم کړی ده.
د روان کال دورې په یو ویشتمه نیټه په کابل ښار کې د یو امریکایي د تښتولو هڅه هم شوې وه، خو هغه وتوانېده چې د موټر بانټ خلاص کړي او وتښتي. په کابل کې د ایټالیایي میرمنې د تښتولو پیښې یو ځل بیا په کابل ښار کې د امنیتي وضعیت په اړوند پوښتنې راپورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کابل ښاریان وایي په وروستۍ یوه میاشت کې غلا او دغه راز له غلو سره د امنیتي ځواکونو وسلوالې نښتې هم زیاتې شوي دي. د ازادي راډیو خبریال حمید مومن د کابل د امنیتي وضعیت په اړه د کورنیو چارو د وزارت له ویندوی لطفالله مشال سره مرکه کړې. ښاغلی مشال، د امنیت په برخه کې ځینې ستونزې مني، خو په مجموع کې امنیتي حالات تر پخوا ښه بولي.
په دې کې شک نشته چې یو سلسله امنیتي مشکلات او د جنایي پیښو موجوده د کابل په ښار کې شته، ولې له نیکه مرغه دغه ستونزې تر ډېره حده پورې حل شوې دي. مثلا پخوا به موږ راپورونه لرل چې غلاوې وشولې، خلک وتښتول شول، دا خبرې به اوس موږ ګزارشونه او راپورونه لرو چې غله ونیول شول، تښتونکي ونیول شول. د پخوا په پرتله اوس د جرمونو ګراف په کابل کې ډېر رقم شوی ده، ولې بیخي له منځه نه ده تللی؟ مکمل له منځه تګ یې وخت غواړي. د پولیسو ظرفیتونه لوړېدل، د پولیسو تربیه او د دوی ځواک غښتلي کول په خپله د جرمونو له منځه وړل دي. تر څو چې موږ مخ پر وړاندې ځو، پولیس روزو او امنیتي ادارې تقویه کوو، هماغومره به جرمونه کمیږي. ولې د پخوا په پرتله اوس جرمونه ډېر کم شوي دي، خصوصا لغه وخت چې د کابل د امنیت په قوماندانۍ کې تغیرات راغلي دي. موږ ډېر مهم او مشهور غله نیولې دي چې دا غله په وسلوالو غلاو کې تورن لاس لرلو، د خلکو په تښتولو کې لاس لرلو او نورو داسې جنایي جرمونه کوي.
یو شمېر خلک دغه پیښو یا دغه جنایي پیښو ته چې په کابل ښار کې رامنځته شوی دی، دا د ځینو سیاسي خوځښتونو سره تړلې بولي. مثلا دوی وایي چې په هیواد کې د ولسي جرګې ټاکنې را روانې دي او ځینې سیاسي اړخونه هڅه کوي چې څو دا ډول خوځښتونه رامنځته کړي، څو د افغانستان یا د کابل ښار حالات بې ثباته وښيي. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه باندې څه نظر لري؟ آیا داسې کوم شی شته؟
په دې کې شک نشته چې د افغانستان په بې ثباتۍ او د امنیتي ستونزو پر وستلو کې بهرني او دنننی مداخله شته. بهرني همغه افراطي او متعصب ډلې دي چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې تخریبي عملیات کوي او سوله او ثبات ته ګواښ سره مخامخ وي. ول د دې ترڅنګ داخلي فکتورونه هم په دې کې اساسي نقش او رول لري. شته داسې کسان چې هغوی د سیاست او د انتخاباتو په ډګر کې څه نشي کولای، ماتې خوري. ولې دوی غواړي چې د تخریب او د مشکلاتو د را جوړولو له کبله اوسنی دولت ضعیف وښيي، امنیتي ځواکونه ضعیف وښيي او ځان خلکو ته داسې وښيي چې ګواکې دا حکومت یا دا دولت د کار شایستګي نه لري، حال دا چې دوی په خپله دغه ستونزې رامنځته کوي. دا واقعیت دی. هم ځینې سیاسي اقدامان خلک په دې شیانو کې لاس لري او هم افراطي او بنسټپالې ډلې.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویندوی له سلام مشال و چې د کابل د امنیتي وضعیت په هکله له ازادي راډیو سره شخیده.
د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستنی دقیق او بیلور معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وخت.
د امریکا دفاع وزارت له مقرراتو سره سم هیڅوک حق نه لري چې په ګوانتنامو کې د قران کریم به احترامي وکړي. د امریکا د دفاع وزارت د مقرراتو جزئیات په یو راپور کې لږ وروسته دراورو. اوس هم یو بل راپور دراورو دا راپور هم د نیوزویک مجله د چلوونکو د یکشنبه د ورځې د څرګندونو په حق لري چې ویلی وو د دې مجله هغه راپور چې پکې ویل شوی وو د ګوانتانامو په بند کې د قران شریف به حرمتي شوی ده خای حقیقت ونه لري د نیوزویک مجله د خبرونکو د څرګندونې چې خای د دې مجله راپور ناسم وي په داسې وخت کې خبريږي چې په افغانستان کې له خنړیو اعتراضونو څخه څور زیتیږي د دغو مظاهرو لعمل په افغانستان کې د سر مال ډیر زیانونه پیښ شول د نیوزویک مجلې د چلوونکو د څرګندونو او د هغو په وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له غبرګون څخه مو عارف عثمان زوی خبروي
د نیوزویک د مجلې مدیر دن کلیتمن د یک شنبه په ورځ په واشنگټن کې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خنړیو مظاهرو په ترڅ کې د تلفاتو په اړه افسوس څرګند کړ او وویل
We feel that we did, you know, our due diligence, but sometimes mistakes get made, and we think that in this case, that's what happened.
مونږ احساس کوو چې مونږ په دې حقله هڅه او کوشش کړی دي، خو کله کله اشتباه کیږي، او زه فکر کوم چې په دې برخه کې داسې څه پېښ شوی دي.
نیوزویک په خپل لومړني رپورت کې د نامعلومو منابعو په حواله د ګوانتانامو په زندان کې د قران کریم په مقابل کې د بے حرمتۍ پاکله لیکنې کړې وې، خو اوس دغه رپورت ناسم بولی. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویان ریچارد باچر د دوشنبه په ورځ د نیوزویک د مجلې د رپورت په اړه د عکس‌العمل پترس کې وویل
One has to be a lot more careful before putting such stories out. I think I leave that to the magazine itself and how they want to deal with a situation where they put something with considerable consequences.
مشکل هغه چې یو څوک داسې یو موضوع خپروي باید چې ډېر احتیاط وکړي. زه فکر کوم چې دا به مجلې ته پریږدو چې دا کار څنګه سمبالوي. دوی عواقب ته په پاملرنې څنګه په مجله کې یو څه خپروي چې موثق او تایید شوي منابع ونه لري دا د دوی کار دی چې مسلې ته ځیر شي خو زه فکر کوم چې دوی به حتمی دا کار وکړي
د نیوزویک د مجلې رپورت نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ډیرو نورو اسلامي هیوادونو کې هم عکس العملونه رامنځته کړل خو د افغانستان د حالاتو د کارپوهانو په وینا مخالفو ډلو او ټپلو په دې هیواد کې د حالاتو نه په استفادې سره سوله ییزې مظاهرې او اعتصابونه د خپلو سیاسي اغراضو لپاره استعمال کړل او د یو شمېر بې ګناه کسانو د وژنې او د ملي شتمنیو د نابودولو سبب شول د امریکې د دفاع وزیر ډونالد رامسفیلد د نیوزویک د مجلې د رپورت او د هغه د عواقبو په اړه د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې وویل
I think it was Mark Twain who said that something that's not true can speed around the world three or four times in a matter of seconds. And while truth is still trying to put their boots on. And
زه فکر کوم چې مارک ټوین ویلی و چې یو غلط خبره په څو ثانیو کې په ډیر سرعت سره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې درې څلور واره راڅرخي په داسې حال کې چې حقیقت تل ډیر وخت ضرورت لري چې خپل بوټونه په پښو کړي او خلک همیش دا وایي چې خدایه ولې د یو چا لپاره دومره ګرانه ده چې راشي او حقایق بیان کړي په هر حال د رښتیا ویل او مسؤولانه چلند کول اوږدې مودې ته اړتیا لري دا هم ډیر وخت غواړي چې انسان پنځه ویشت زره سنده له نظره تیر کړي نو دا هغه څه دي چې دوی باید همداسې کړی وای
د امریکې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر ډونالد رامسفیلد د نیوزویک د رپورت په اړه په افغانستان کې د مظاهرو په ترڅ کې تلفاتو ته په پام درنې سره زیاته کړه
People lost their lives. People are dead. And that's unfortunate. And people need to be very careful.
خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ. خلک ووژل شول. او دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی. نو خلق باید دغه څه پاکله چې وایي ډیر احتیاط وکړي هغه څه چې د خپل اعمالو په برخه کې احتیاط کوي
د یک شنبه په ورځ په افغانستان کې د امریکې د متحده ایالاتو د پاوز ویانت ډګروال ګيري وویل د نیوزویک د رپورت په اړه سیړنې روانې دي امریکا هڅه کوي چې د افغانانو زړونه لاس ته راوړي او موږ به خپل هڅې یو پر دوه کړو تر څو افغانانو ته دا خبره ثابته کړو چې موږ د دوی د امن سوکالۍ او بیا ودانولو لپاره کار کوو
په ګوانتانامو کې د قران کریم د بے حرمتۍ په باب په نیوزویک مجلې کې د خبر شوی خبر په باب د دې مجلې د چلوونکو څرګندونی او د هغو په وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرګون مو واورید بلخوا واشنگتن پوست امریکایي ورځپاڼې په یو مفصل راپور کې هغه کړنلاره خبره کړې ده چې د امریکا دفاع وزارت په ګوانتنامو باندې کې د قرآن کریم د درناوي په اړه دوه کاله پخوا خپل ځواکونو ته چمتو کړی ده. په دې کړنلاره یا مقرره کې ویل شوي دي چې امریکایان باید د مسلمانانو د مقدس کتاب قرآن کریم پوره درناوی وکړي. داسې ځای کښې نشته چې نمجن وي یا مسلمانان احساس کوي چې مناسب ځای نه دی. د دې یاداشت جزئیات هاشم مومن وړاندې کوي.
د ګوانتانامو په زندان کې د قرآن شریف سره د چلند په حکله د متحده ایالاتو د دفاع وزارت دوه کاله مخکې یو لړ مقررات وضع کړي دي. واشنگتن پوست ورځپاڼه لیکي چې څه زیات دوه کاله مخکې دفاع وزارت یا پنټاګون د کوبا د ټاپو وزمې د ګوانتانامو په زندان کې د قرآن شریف سره د لازم چلند په اړه مفصل مقررات وضع کړل او په زندان کې د متحده ایالاتو د کارکوونکو څخه وغوښتل چې باید ډیر احتیاط وکړي چې دا مقدس کتاب د خلکو د تلو راتلو د لارو پر سر په دهلیزونو، تشنابونو یا حمامونو ته نږدې، خپو ته او یا په ناوړه او لندو ځایونو کې کینښودل شي. په دې درې صحیفه‌ایزه یاداشت کې چې د امریکا د دفاع وزارت لخوا د 2003 میلادي کال د جنوري د میاشتې په 19مه لیږدول شوی دی، ویل کیږي چې یوازې مسلمانان او مسلمان ترجمانان په قرآن شریف باندې د لاس وهلو او ساتنې حق لري، هغه هم وروسته له هغه چې د بندیانو په مخ کې لاسونه پریمینځي او یا پاکې دستکشې په لاس وکړي. په دې مقرراتو کې راغلي چې په زندان کې امریکایي مسلمان کارکوونکي کله چې قرآن شریف په لاس کې نیسي باید هغه په دواړو لاسونو پورته کړي او په دې توګه قرآن شریف ته درناوی او احترام وښيي او په مشخصه توګه په راسته لاس د قرآن شریف پاڼې راواړوي. دا یاداشت یو کال وروسته له هغه چې د لومړي ځل دپاره بندیان د افغانستان څخه د ګوانتانامو زندان ته راوستل شول ولیکل شو چې دا د قرآن شریف سره د چلند په اړه د متحده ایالاتو د چارواکو دپاره یو خاص طرزالعمل دی، ځکه د قرآن شریف سره چلند د مسلمانانو دپاره یوه ډېره حساسه مسئله ده. پنټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت د نورو لویو دینونو د مقدسو کتابونو سره د چلند لپاره دا ډول طرزالعمل یا کومه خاصه پالیسي نه لري او چارواکي وایي چې دا یوازې د مسلمانانو د مقدس کتاب یعنی قرآن مجید ته حق لري. د دفاع وزارت په یاداشت کې د نورو دستورونو ترڅنګ دا هم راغلي چې د نظامي پولیسو کارکوونکي اجازه نه لري قرآن شریف ته لاس ورکړي.
د ګوانتنامو په بند کې له قرآن کریم سره د چلند په باب د امریکا د دفاع وزارت د مقرراتو جزئیات ول چې واشنگتن پوست ورځپاڼې خپره کړي ول. په ګوانتنامو کې د قرآن کریم د بې احترامۍ په باب خپره شوو راپورونو د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې غبرګونونه درلودل، خو په افغانستان او په افغانستان کې هم په تېره بیا په جلال آباد ښار کې دا غبرګونونه سبب شول چې ډېر کسان ژوبل او دغه راز څو تنه هم ووژل شي. د دغه ښار ډېرې دولتي ودانۍ او دغه راز د غیر دولتي موسسو ودانۍ وسوسېدې. په دغو ودانیو کې یوه هم د اطلاعات و کلتور د ریاست ودانۍ وه. د دې ودانۍ د بیا رغولو لپاره کار پیل شوی دی. په دې هکله هم وروسته راپور در اورو. دغه راز له یوې لنډې دمې وروسته په اروزغان کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د افغاني او ایتلافي ځواکونو د عملیاتو په هکله راپور لرو. د ښځو د چارو له مرستیال وزیر سره مرکه خبرو او ځینې نور مطالب.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او په افغانستان او نړۍ کې پر روانو حالاتو تر نورو لومړی ځان خبر.
اوس په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 9 دقیقې دي. آزادۍ راډیو ته غوږ یاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان د ښځو د چارو د وزارت له مرستیالي سره مرکه لرو او هغه به په دې مرکه کې ووایي چې ولې په افغانستان کې د ښځینه کاندیدانو شمیر تر اوسه پورې کم دی. خو مخکې تر دې چې دا مرکه در واورو، لومړی اروزګان ته ځو. د اروزګان ولایت په جیراوت ولسوالۍ کې چې هر څه موده پس د مخالفو وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ د نښتو ډګر وي، یو ځل بیا له افغاني او ایتلافي ځواکونو سره د مشکوکو ترهګرو نښته شوې ده. په سیمه کې د افغاني ځواکونو چارواکي وایي چې دا ځل دوی په سیمه کې د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي دي. د هغو د عملیاتو جزئیات له کندهار څخه د ازادي راډیو د خبریال جاوید احمد وفا په راپور کې اورو.
د روزګان ولایت د بیروت په ولسوالۍ کې د ټرافیکو واو او په تصفیهي عملیاتو کې 15 شکمن پنج باندې ول شوي دي. دا خبره په کندهار کې د 215 متل قول اردو قمندان جنرال مسلم د ازادي راډیو سره په یوې ځانګړي مرکز کې څرګند کړه. دا زیات کړه دغه تصفیهي عملیات چې د شنبې په ورځ د روزګان ولایت د بیروت په ولسوالۍ کې پیل شوي په